سلام ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې 15 بجې دي تاسو موږ خاکلا ساتي رادیو ناوړی د سهار و بجې دي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلنو یا دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن یک شنبه په نورستان، کندهار، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، غزنی، زابل، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سالنګورو په ګډون د تیزو بارانونو او سیلونو دراوته اټکل کړی دی. د خبرداری په داسې حال کې دی چې د کابل په ګډون د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه 45 سانتي ګرید ته نږدې شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ښایي ایران د څو میاشتو په موده کې د یورانیمو د غني کولو وړتیا ترلاسه کړي. ګروسی د څرګندونې د شنبې په ورځ د جون په 28مه له سی بي اس خبري شبکې سره په یوې مرکه کې کړي دي. هغه زیاته کړه ایران یو ډېر پراخه او جاتله اټومي پروګرام درلود او امکان لري چې د دغه پروګرام یو برخه له هم فعاله وي. ګروسی د ایران او اسرائیل ترمنځ دولس ورځنی جګړې ته په اشاره ویل د اټومي پروګرام موضوع د جګړې له لارې حل کېدای نه شي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه راپور نه رد کړی دی چې ګواکې ایران له د امریکا له برید مخکې خپل غني شوی یورانیم له اټومي تاسیساتو څخه بل ځای ته انتقال کړی دی. او د ریختر په کچه 15.3 درجې زلزلې نن سهار د پاکستان شمال ختیځ کې د بلوچستان ایالت ولړزوه. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې راپور کړی دی چې د دې زلزلې مرکز په بلوچستان کې برخان ښار و. تر اوسه د دې زلزلې له امله د تلفاتو یا مالي زیانونو راپور نه دی راکړل شوی. پاکستان تر دې وړاندې هم د سختو زلزلو سره مخ شوی و. په 2015 کال کې یوه زلزله چې شدت یې 15.1 درجې و شاوخوا 400 کسان ووژل. په 2015 کال کې بیا یوې بلې مرګونی زلزلې په دغه هیواد کې 3000 کسان وژلي وو او 3 میلیون نورې له خپلو کورونو بې برخې کړي وو. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې را سره دا مطلب واورېدلی شئ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت خبرداري ورکړی دی چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به نن تیز بارانونه وي او د دې بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتو امکان شته، خو بل پلو بیا د تودوخې درجې خلک بدن کړي دي او د برېښنا کمښت نه شکایت کوي.
د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
وړاندې به په دې سره جزئیات واورئ چې د خلکو ستونزې څه دي او د طالبانو حکومت ورته څومره رسیدګي کړې. سیلاب ځپل ته به هم تم شو، میدان وردګ ته به ورشو، هلته به په دغه سیلاب ځپلو وضعیت تر سره شریک کړو. له دې سربیره به راسره دا واورئ چې پکتیا ته له پاکستانه را کډوال شوي کډوال شکایت کوي چې مرستې ورسره نه دي شوې.
او اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نو له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي.
له ایران د راستنه شو کډوال وضعیت به هم تم شو. نور مطالب هم شته ملتیا مخاړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشه ز فرید سیال ما په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری دی. وړاندې بر سره په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د لوګر په لوګر او همدارنګه میدان وردګ ولایتونو کې د بارانونو له کبله خلکو ته زیانونه اوښتو دي، خو په پیل کې به ورشو په دې اړه به راپور واورو چې محرم نږدې شوی دی او خلک شکایت کوي چې دوی لپاره امکانات نشته ده.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځ یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې وو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جماعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سنبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې یوې اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
طالبان په ما هشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبانو موږ ته خبرداری راکړی چې هغه نوهی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې دننه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسمو لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دینه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې یوې اوسېدونکې هما رجبي وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل یې باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسمو در منځلو پر وړاندې ډېر محدودیتونه لګېدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، دغه راز دوی ویلي چې د نوحو غږ باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل یې چې په جوماتونو کې تر ناوخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جوماتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو تر څنګ محدودیتونه کم کړي تر څو په خبره یې وکړی سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند، بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دي. او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکل وکړی شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خود د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوی محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکزي کسانو د ایدو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب وو ادا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جماعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
دا لوګر او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د تیر شپې سیلابونو ډېر مالي زیانونه ورړولې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله کرنیزې ځمکې، باغونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي او ځای ځای لارې هم بند شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ یو اوسېدونکو پادشاهوي د تیر شپې سیلابونو کرنیزې ځمکې تخریب کړي او لامل یې د سیدان تنګې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه 11 بجې د دې ولسوالۍ د څلورمې اوزې په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول بیجګا، بدرغنګ، ونوناو او شاهي خیلو سیمو کې سیلابونه راغلل چې خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. پادشاه وویل نوموړی هم د سیلاب لامل زیانمن شوی.
دا
وای په دایمرداد سیمه کې خطرناک سیلابونه راغلل چې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د خلکو کرنیز ځمکه، کاریزونه او باغونه سخت زیانمن شول. زه خپل هم یو زیانمن یم. زما د لوبیا، غنم او نورو حبوباتو کروندې له منځه لاړې. زموږ غوښتنه دا ده چې باید له موږ سره مرسته وشي. د تیر شپې سیلابونو د میدان وردګ تر څنګ د لوګر ځینې سیمې هم ځپلي. د لوګر یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه شدید باران و وروسته سیلابونه راغلل چې ډېرې کورنۍ زیانمنې کړې. زما د خور کوچ په نظرخیلو کې دی. سیلابونو د هغوی کرنیزې ځمکې په بشپړ ډول له منځه وړي دي او کورونه یې هم ورته زیانمن کړي دي.
د دغه سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت او مرستندویه بنسټونه دې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول دغه سیلابونو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د چمتووالي ملي ادارې ویان جانان سایق هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د میدان وردګ د مسؤلانو په حواله ویلي چې په نرخ د امرداد، چک او جغتو رسوالیو کې د سیلابونو له امله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان شوي. سیلابونو دغلته زګونه جریبه کړنې ززمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي تازه د دې ادارې مشر ملا نوریدون ترابی په کابل کې د روسیې له جنرال قونسل سره لیدلی او د اقلیمي بدلون لامل د رامنځته شویو زیانونو لپاره د روسیې د بشري مرستو غوښتنه کړې. افغانستان د اقلیمي بدلون لامل یو له زیانمنونکو هیوادونو ګڼل کیږي چې د سیلابونو او بارانونو لامل خلک د سختو مالی او ځاني زیانونو شاهدان پاتې شوي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینو ادارو د سیلاب ځپلو سره د مرستې ادعاوي کړي، خو سیلاب ځپلو په وار وار نیوکه کړي چې ورسره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او دوی د سرپناه په ګډون هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان وایي په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې څپه جګیږي. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان جنوب، جنوب ختیځ او شمال ځینې سیمې ډېر ژر له 50 درجه پورته تودوخې تجربه کوي. ارزو نور تفصیل کرامله کرام نه ورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3 یا 4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2 یا 3 ساعته کار کولی شم. نور مو برېښنا نه وینم.
د کابل د 15 ناحیې اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې دغه ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شو ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګه د برق د نشټون له وجې او د فلونو پرچاوي له وجې نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2 تر 10 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړي. د غیداری په جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر 3 نیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 15 درجه هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړي چې د تودوخې دا څپا کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیاي ستونزو سره مخ کړي. د غیدارې سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سانتیګریډ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د جون 24مه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف یې د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میګاواټه برېښنا ور زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مې میاشت کې د سینې بغل له 9000 ډېری د شری له 12000 ډېری نګدي 10000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د سالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمۍ دوه سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
وړاندې به ګاونډي ایران ته ورشو او هلته به دا راستنو شو کډوالو وضعیت در سره شریک کړو. خو اوس ګاونډي پاکستان ته ورځو چې په خیبر پختونخوا کې په سوات کې پیغمجنې پیښه کې د یوې کورنۍ نږدې 12 غړي سیلاب وړي دي او 14 مړي پیدا شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جون په 28 نیټه سوات منګوره کې د یو ځای نشپاړه سیلانیان اوبو وړول چې پکې د لسو سیلانیانو مړی ترلاسه کړی شوی، درې سیلانیان جمدی رويسته شوی او د دوو تنانو لټون روان دي. په دغه پیښه ځای اوسیدونکي مدني پالان په دې وجه نیوکی کوي چې سیلانیان د مرستو لپاره تر یو ساعت پورې نارې لګولې چې د اوبو په منځ کې ګیرول. د سوات په منګوره بای پاس کې د احتجاج کوونکو د سیلانیانو د مرګ خسوروار ځلې انتظامیا او بیړني حالاتو کې مرسته ورکوونکو ادارې غني. احتجاج کوونکو وایي چې د پیښې د تحقیقات وکړي شي او په وخت مرسته نور کولو افسرانو او محکمو په ضد کاروي وکړي شي. احتجاج ته د مټي سیاسي غړي ډاکټر امجد ویل چې د سوات په سیند کې د سیلابونو لوی وجه ونې پرې کول او د سیند نه کاڼي رويستل هم دي.
ملګرو دا یاد ولرئ نن دا اولس مېلمانه دلتي مړ دي. صبح دا اولس اتلس په کارام کې پراته یا په بل ځای کې پراته او دا شرم مقام دا دی نن پنجاب من پوری پدې خان دي چې موږ د ماو په حرمتي کړی دا.
د منګورې بای پاس مظاهرې ته ورغلې د سلامپور رحمان نبی وای چې د سیلانانو په سیند کې په ډوبېدو ډېر غمجن دي. د کورنۍ هم په دې غمجنه ده ځکه اوس د وجونکو لپاره په احتجاج کې شامل دي چې راتلونکي وخت کې داسې نورې پیښې ونه شي.
ما بیګا ډوډې نه ده خوړلې، ما سهار چای نه ده څښلې. په الله مې قسمې کې ما سهار چای څښلې. زه راغلم دې احتجاج لا د جې سیند ته ګورم د دې ناغه کری کې واغ اصلي کې راځي دا غي وجه در زر رسیدل خو د الله پکړو نه اچاروم. ما دا کوشش کوم چې دې ته ودانګم خو ما وی چې دا بیان او بار سوق بیانې نن تاسو را لساس بوس ساتد د دې مغه دومره کری کې وستې دي چرته اسمانه پورې غتلې دي. هغه کری کې به ان شاء الله تعالی برنګ راوړي زکه چې موږ غونې دي بچکړي او ټول خلک چې دغه په موج مستیانو کې اودو 15 شپکتر د ریس کور اغلیو ورډیانو کې را لخل بوټانه ورډیانې راوړي په ورډیانو په بوټانو موږ څنګه واپس لاړو هیڅ وسرم نو.
د پیخي په دویم ورځ د خیبر پختونخوا چیف سیکریټري سید شاب علي شاه منګوره کې هغه ځای دوره وکړه او وروسته خبري اعلان وویل چې صوبایي حکومت د پیخي وروسته په سمدستي توګه د تحصیلي بابوزی د تحصیلي خوازخیلی او ریلیپ کمشنر د سوکو څخه لرکړی. د غرنګا د ریسکیو یو یو دوه سوات مشري هم لرکړی چې متاثر خلکو ته په وخت مدد نه دی ورکړی. وروسته چیف سیکرټری سیدو شریف کې ونډه کړې او د سوات ډیپټی کمشنر شهزاد محبوبی هم په دغه پیښه د سوکو څخه لرکړی. چیف سیکرټری وایي چې متاثر کورنۍ هر یو غړي ته به 15 لک روپۍ مالی مرستې ورکوي. دې ترڅنګ د پیښې په اړه کچه تحقیقات شروع کړای شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوال نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په روسي اونۍ کې له ایران نه له 80000 ډېر افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوې دي. دغه سازمان په اکسپانا په راپور کې ویلي چې په دغه کسانو کې ډېرې کورنۍ دي چې د اسنادو د نه لرلو له امله له هیواده ویستل شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بېساري ډول زیاته شوې چې په ورځني ډول د تیر په پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جون په 8مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي، یوازې په 13 اونۍ کې له دې هېواده 83,300 افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه کړل شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي په دې شمیر کې 55% له دې هېواده په جبري ډول شړل شوي او په دوی کې 46% کورنۍ دي. په بیان کې راغلي چې اوس مهال د افغان کډوالو د ستنېدو ورځنی شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسېدلی او دا د دیر په پرتله چې له شپږ تر 2000 کسانو پورې رسېده 15 برابره زیاتوالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د بیان له مخې ډېر ستانه شوي کسان بیا اسناد دي چې د افغانستان پولو ته په ډېر بد حالت رسېدلي دي. IOM خبرداري ورکړی چې د کډوالو د ستنېدو په شمیر کې د زیاتوالي لامل د افغانستان په پولو کې د مرستو مرکزونه تر شدید فشار لاندې دي او د سرچینو د محدودیت لامل یوازې 10% دغه راستنه شوی کډوال نقدي مرستې ترلاسه کوي. دغه سازمان د راتلونکو 2 میاشتو لپاره د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې په هدف د 15.9 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې که دغه مرسته سمدستي برابر نه شي نو د دغه سازمان په خبره سلګونه ضرر رسانه شوي کسان به د خوړو، اوبو، سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ له وروستیو وسلوالو شخړو وروسته چې دواړو لورو ته پکې زیانونه واوښتل، ایران د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په بېساري ډول تیزه کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تیرو 2 کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هېواد ته تللي. ایران د بهرنیو ادبا اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونه کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو 2 اونیو کې نیولي. یو شمیر راستانه شوي کډوال په هغه هېواد کې د ایراني پولیسو له بد چلند شکایت کوي او وایي چې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور ځورول شوي. د ختیځ کونړ یو اوسیدونکي لال مرجان چې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره یو ځای 4 ورځې وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی وایي:
د دولت د خوانه مونږ ته مرسته هم نه شوي، طبي مرسته مونږ ته هم نه شوي، مونږ د ډېر مشکلات سره مخي. نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. په ایران کې خو خبره دا وه چې اوس فعلاً د ایران او د اسرائیلو جنگ مسله هم وه، بل اسناد زمونږ هم ختم شوي وو. نو په ډېر مشکل سره په ډېر سختو لارو باندې مونږ زمینی راغلو. پولیسو وضعیت د افغان ماجنون سره ډېر بد وضعیت کوي، ډېر بد وضعیت څه شي چې وسه کېږي هغې د افغانانو سره کوي.
د کاپیسا یو اوسیدونکي سید حسین چې دا هم وروستیو کې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له سختې بېروزګارۍ سره مخ دی. په ایران کې پولیسو ونیولو او افغانستان ته یې ریپورټ کړو. هرات ته پر رسیدو سره موږ هیڅ ډول مرسته له موږ سره ونه شوه. موږ آن د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې، نه حکومت مرسته وکړه، نه یونیسیار، او اوس له سختې بېوزلۍ سره مخامخ یو. نه کار لرو، نه روزګار. له دولت هیله لرو چې باید له راستنه شویو کډوالو سره مرستې وکړي او دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقید طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې د اسلام قلعه بندر للارې نږدې 1,00,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي او دغه کسانو سره د مرستې لپاره په سیمه کې د 2 ټیمونه موجود دي او هڅه کېږي ټولو راستنېدونکو ته رسېدنه وشي. افغانستان ته د ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي توګه له ایران او پاکستان د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار د ستنېدونکو لپاره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د جون په 26مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې روان کال 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي، چې د اعلامیې پر بنسټ دې پراخې ستنې دنې افغانستان کې بشري ناورین چې لاله وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوي او پیچلی کړی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې انتیک پلورونکي له خپلو سړو بازارونو شکایت لري. ځینې وایي چې پیرودونکي ډېر کم شوي دي او دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. ورزو نور تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو چې د انتیک پلورونکي په غږ پیلېږي. ورپسې هم ستاسو پیغامونه اورو.
مشکل است ما مصارف خراب پویا کده نمیتونیم دمی شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکی و د چوین غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوي دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان به راتلل، انتیک سیزونه به یې اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره مو اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي، یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2221 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 699 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروی، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونو راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخکې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
تاسو لا پیغامونو
محمد عالم افغان ما د کندوز د ګلتیپی ولایت څخه خپل پیغام ثبتوم. یو کال کیږي د پاکستان راغلی هیڅ کومک ندی را سره سوی او نه کوم مشکل ول راغلی دي په موږ باندې پښتنه وکي واز د شاه خلکو سره کومک کوي او لوري ساغو خلکو ته نه ورږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد افغانستان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ څخه د شمالي وزیرستان نه رهلي کډوالو څخه یم. مونږ د شمالي وزیرستان نه رهلي کډوالو یو چې د پاکستان د فوج د عملیاتو لواجې د افغانستان پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته کډوال شوی یو. خو اوس دلته زمونږ مهاجر کډوال له سختو مشکلاتو او له سختو تکلیفونو سره مخ دي. نو له حکومت لخوا ورسره کومه مرسته کیږي او نه د نړیوالو مؤسسو څخه کومه مرسته کیږي. له ځایي خلکو سره هر ډول مرسته کیږي، خوراکي ټوکو، خیمې او هر ډول مرسته له ځایي خلکو سره کیږي، خو له موږ سره هیڅ مرسته نه کیږي. چې کومه مرسته زموږ سره کیدله هغه یې هم رانه بند کړله. نو زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، تاسو نه هیله کوم چې دا پیغام حکومت ته هم ورسوي او نړیوالو مؤسسو ته هم ورسوي چې زموږ له کډوالو سره مرسته وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد کابل نہ خبر قوم زمان سید عبداللہ سادات تے او وحدت لیسا کی معلم یم دخل کو پمنس کی آواز دا کابل کی ہوٹیر دخل کو پمنس کی آوازی وی چی د پنشی روبہ کابل تراڑی کدا آواز رشتیا وی یا کدا حکومت وس نیوی یا بندو نہ جوڑا ول دی لکہ بند شا وارس جوڑ شو نور بندو نہ جوڑ شی خو پدی کی دا حکومت بیچارہ وس نیوی چی دا موسسی ور سر کومک بو کی او دا کارونا وشی انشاءاللہ وہ کمی با خلاص شی. جزاکم اللہ خیر.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.